پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، په پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو پکې اوري. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې، د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په اړه څرګندونې کړي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیري اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکسیوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولای سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره، د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنځشنبه په خبر سوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته پکار ده چې خپله سیاسي بې پرېوالۍ وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد آزادی رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
انشاءالله کې بعضی از نو از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای ان شاء الله ځنی د هوا او ځنی هم د مزکی لاله انتقالی جاو د جمعه په ورځ په افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د دسکاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 20000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوبه په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو دی سیالوي په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوړه لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر 23مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبيږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې سارې حد یعنی 13 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم 13 میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تېرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 13 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشوقچی د اکتوبر په 2مه وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: دا وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمقه خبر سو. موږ به پوه سو چې څوک مسؤل دی. خلقو خاشوقچی لیدلی دی چې کنسلګری ته ننوتلی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشوقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19مې سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوی دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اوري. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درکړو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو واورو.
بله ان سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبره شوې راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې ښاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد، روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پاڼه وایي چې په دغو لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د همکارۍ د پراختیا د لوی سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ په اړه هم خبرې وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې دی. بلی انسه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان. قدرمنو دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایي رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې په دې حق لپاره هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او په منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح، بل شکه دغه موضوعات هغه دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیاتونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د مونږه کوونه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اته عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو مهم عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه د وضعیت پاری او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څخه یې چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګورې، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه سره صاحب عبدالله خوانه په دې حق لا بحث وشي، دغه ډلې چپلې راونه لیږل شي، ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یو چې د مختلفو هیوادونو تاسو د پاکستان له هیواده د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کارش دلته جنگونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي تور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکل خغلی مصباح سره واوریدا او په دې اړه نظر څرګنداوه چې افغان هیئت به د شانګهای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کوم مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او له کوم پیغام سره بزي مننه ترې کوو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو، یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو آر بی ای تری د سو اقتصادي یو آر بی ای تری سو اقتصادي خبرونه ورو
فلیپین ته د کرنې او مالداری وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په محل په افغانستان کې د بڼوالۍ پروژو ارزښت په کتو د آسیا پراختیایي بانک لخوا څو پروژې منظور شوې. د دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پراختیایي بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 15 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د استازو لخوا د نظرونو د څرګندولو او د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسیون مرستیال منورشا بادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی، بلکې ډېر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 9 افغانۍ او یا پوله، یو سودري 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم د مخیل دینه چې د افغانستان په اړه نور مسلو ته ولاړ شو، د پاکستان په اړه یو رپورت راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپل دوست هیوادو هم د 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکول لپاره د پیسو ته اړتیا لري. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او سره سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکومو هیوادونو به دا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون یعنی د اکتوبر 10 په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو ترڅنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په یوې ویډیوي ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلا او مشورو وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې آی ایم ایف ته مخه وراړولې ده او څخه د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 میلادي کال کې له دې نړیوال مالی موسسې څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هوارې کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډېره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالي کال په ترڅ کې په سلو کې 43% زیاته او 43 میلیارد ډالرو ته ورسېد. نو ځکه دوی مجبور شوی دی چې د ایم ایف ترڅنګ وس نورو خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخ کړي. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې د خلګې ارامتیا طلبلې دي چې دوی کولای شي داستون زبرته جر اواره کې او چین او عربستان مخکې هم له اسلام آباد سره مالی مرستې کړې دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې و اوس څه شی د دلیل شو چې پاکستان د سیبلنیو پورونو ته مخ کړي؟
ملکه چې په دې وروستیو کې راپورونه هم موږ ته اورېدلې دي چې د پاکستاني روپۍ ارزښت د رواني اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټ به تر ولوید. د دوشنبه په ورځ $1 د یو سلو څلورویشت پاکستاني روپۍ سره بدلې ده، خو د سې شنبه په ورځ بیا $1 یو سلو څلور دېرش روپۍ سره بدل سو. دغسې چهارشنبه دا به نور هم راولویده. نو بالاخره د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هیواد د مالي بحران د متوازنولو لپاره دغو مرستو ته اړتیا لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو خبر کړو چې وای بلاخره مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګه له خپلو دوستو هیوادونو نه د $12 میلیارد مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې، انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونې کړي. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي. هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته ووایي.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي یووالي د سترې مجموعې یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړه چې په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نورو ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې. دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې، البته اوبخې د تصمیم نیونې یو تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه باید ډکه شي. د په خبره همدغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز د افغانستان د سولې په رابطه وویل چې د افغانانو، د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه اغېزمنو څیرو مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په رابطه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد یې دا و چې ښاغلي حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یو بیهوده او بې ځایه لوبه ده. خدای چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي، اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې د انتخابات اصلا نشته، درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي. همداراز دا مسله هم ویلې چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نامنې جوړې شوي ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانشخیستلی. بلیان
دا راته ووایي چې تاسو ویل چې یو شمېر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې په دې وروستیو کې، د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا هم هغې ته ورته یو څه وو؟ او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
ان صاحب، حکمتیار په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره هم وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شیرزاد، د ځینو نورو ګوندونو استازو برخه لرله، اما د خپل حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د خبره د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم هلته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي، ځکه ائتلافونو ښه نتیجه نه ده ورکړي. اما ضرورت د ټولو غیسمن اشخاص تر یو چر تر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو، چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونو خبر کړو. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې کړې دي. تاسو مقاله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان تقریبا 80% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرف نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملېږي. ایرانیان هغه په خپله احصایه کې شاملوي، اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي. نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خوښوي چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
شغلی خانجان الکوزی وایي پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي افغان حکومت له ایران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزی وایي له بل ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم شوی چې دغه هیواد په ګمرکي برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي، او افغانان بل اخر مجبوري کې چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانزیت ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پتن ایجنسۍ اخلي او هغه خازګانې دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل د عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څو لسیزو راهیسې ښه روابط لري. لکه له رئیس چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسیدلی، د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ لادرکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ټرمپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی سي. ټرمپ وویل غواړي په دې وپوهیږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ټرمپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دای وای دا ډیر خوشینون کوي وضعیت ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسو. خلکو هغه لیدلې چې د قنصلګری ودانی تننوتی خو بیا چانه دی لیدلې چې له هغه ځای دی راوتلې وي. ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره د $110 میلیارډ په ارزښت د وسلو معامله اعلان کړه. د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجی له یوې اونۍ راهیسې لا درک دی. جمال خاشقجی د امریکا په متحدو ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې اوسېده. هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2 له خپلې نامزدې سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی و. د هغه نامزدې ویلي چې د قنصلګری